لس بجی شوی احمد چیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوري السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د هند سر اعظم څرګندونې لرو چې د افغانستان په ارتباط پر پاکستان سخت انتقادونه کړی دي، خو مخکې تر دې چې راپور ته مخه کړو خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته به د طالبانو استازی وینا ونه کړي. د بشري حقونو د څار ډله د طالبانو اقداماتو ته اندېښمنه ده او اسلام آباد هیله مند دی چې طالبان د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان شي. رونو د خبرونو تفصیل تمه ده چې د دوشنبه په ورځ به د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د پخواني ولسمشر اشرف غني استازی غلام اسحاق زید د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وینا وکړي. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې وویل چې د دې وینا لپاره په لیست کې د ښاغلي اسحاق زید نوم لیکل شوی دی. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې هغې کمیټې تر اوسه غونډه نه ده کړې چې څوک په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازیتوب وکړي، او نن او سبا چې د اونۍ د رخصتۍ ورځې دي د دې غونډې د جوړېدو احتمال نه لیدل کېږي. طالبانو په یوه لیک کې د ملګرو ملتو نه غوښتي دي چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني، او په عمومي اسمبلی کې هم طالبانو ته حق ورکړي چې استازي خبري وکړي. تمره چې د ملګرو ملتو د غور نه کسیزه کمیټه به په نومبر کې د افغانستان د استازیتوب پر مسله بحث وکړي. د بشري حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ وی چې طالبانو د خپل تیر واکمنې اقداماتو ته مخه کړې ده. د بشري حقوقو د څار ډلې د شوزو د برخې مسؤلې دربار د طالبانو د یو مشر مولا نور الدین ترابي خبرو ته اشاره سره چې سختي سزاوي به بیا مجرمینو ته ورکوي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د قوانینو په برخه کې ډیر کار شوی دی. مولا نور الدین ترابي چې د طالبانو د حکومت د زندانونو مشر دی او د دوی په تیره دوره کې د عدلي وزیر دی، وزیر وو ویل دي چې حدود به جاری کوي. ترابي اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې تر اوسه لا سرپرست کابینې پریکړه نه ده کړې چې دا حدود به په عام محضر کې اجرا کیږي کنه. د طالبانو پر ضد د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وی طالبانو افغانستان د نړیوالو ترهګرو پناه ځای بدل کړی دی. د احمد شاه مسعود زوی دا ادعا پرون لیبنا څرګند ځای د کامبریج پوهنتون نړیوال کانفرنس ته چې د مسعود د ژوند په اړه د شواهدو لوړاندې کولو د مسعود د ژوند په اړه د شواهدو لوړاندې کولو پرته وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ډاډ ورکړی و چې ترهګر ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې ځای پیدا کړي او له دې ځایه د نورو هیوادو پر ضد هڅې وکړي. هغه افغان ترجمانان چې په تیرو دوو لسیزو کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له ترک پوځیانو سره کار کړی شکایت کوي چې د نورو هیوادونو په شان ترکیه دوی ته پناه نه ورکوي. دوی وایي چې شمېر یې له 110 تر 130 کسانو رسیږي، خو په میدان پریښودل شوی دی. د دوی یو تن چې د امنیتي اندېښنې له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د نورو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل:
زه د ترکانو ترجمان وم. ترکانو تاسو خبر یاستئ په 2001 کال کې افغانستان ته راغلل، او تر آخرین وخت پورې هم موږ ته داسې وعدې ورکړی چې موږ به تاسو سره همکاري کوو، او دوی د ناتو په چوکاټ کې افغانستان ته راغلی وو. اوس دغه تهدیدونه او دغه جنجالونه ټول موږ ته پاتې دي.
افغان شپړون کې ویل ناټو هم غواړي چې مرسته ورسره وکړي، ځکه چې په افغانستان کې یوازې د طالبانو له ګواښ سره نه دي مخامخ، بلکې د داعش او نورو سخت دریځو ډلو له لوري هم ګواښل کیږي. د پاکستان سر اعظم عمران خان وایي طالبان کېدای شي د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان واوسي. عمران خان له نیوزویک مجلې سره په مرکه کې د طالبانو په وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایډن سخت دریځ غیر ضروري وباله. ویې ویل پاکستان لیواله دی چې د تروریزم پر ضد د امریکا همکار واوسي. د سیمې د قدرتونو او امریکا ترمنځ همکاري د ناورین د مخنیوي لپاره چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته احتمال زیات شوی دی مهم وباله. د پاکستان سر اعظم د طالبانو له لوري په 40 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ټول افغانستان نیولو ته په اشاره سره وویل چې له دې کبله ممکن د افغانستان امنیتي وضعیت ثبات ومومي. عمران خان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وویل چې په دې برخه کې به له ګاونډیو هیوادونو سره له مشورو وروسته پریکړه وکړي. روسیا وایي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان غوره بولي چې په افغانستان کې د طالبانو اقدامات په زیر وساري. د کرملین ویندوی دیمتر پیسکوف دا خبره د رسنیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا روسیا غواړي چې په افغانستان کې د نویو چارواکو کوم استازي ته د ماسکو بلنه ورکړي. پیسکوف وویل د نړۍ د اکثرو نورو هیوادونو په څیر شدا ګڼي چې وګوري طالبان په افغانستان کې څه کوي، د حکومت جوړښت یې څه بڼه خپلوي او څرنګه خپلې ژمنې عملي کوي. د طالبان حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا 500 دایمي غړیو امریکا، روسیې، چین، برېټانیا او فرانسې په ګډه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. د کرای کورونو او اپارتمانونو آنلاین کمپنۍ ایر بی ان بی غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې 40,000 نور افغان پناه غوښتونکو ته وړیا موقتی کورونه ورکړي. د کمپنۍ چې مرکز یې د امریکا په سان فرانسیسکو کې دی، تر دې وړاندې هم 40,000 افغانانو ته وړیا موقت هستوګنځي برابر کړی وو. ایر بی ان بی د امریکا د خلکو له سخاوت او میلمه پالنې مننه کړې چې د لسکونو سره افغانانو لپاره وړیا کورونه ورسپارلې دي. د اګست په 15 نیټه د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته لسکونو سره افغانانو چې ژوند یې په خطر کې و له افغانستان څخه امریکا او نورو هیوادونو ته پناه یووړه. ګومان کېږي چې په امریکا کې به نورو موقتي کورونو ته اړتیا زیاته شي، ځکه چې له همدې شمېر افغانان امریکا ته روان دي. دا خبرونه دا سجرډو د دې سات د خبرونه لوي برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړي شوی دی چې په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، د دې سات د خبرونه لومړی راپورټ راخلم. هند وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او نورو مشرانو موافقه وکړه چې پاکستان وسري. د هند په باور اسلام آباد په افغانستان کې د ستونزو محرک دی. د هند سر اعظم نریندر مودی پرون په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وکتل او بیا یې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې هم ولسمشر بایدن و هم د استرالیا او جاپان مشران. هندي چارواکي وایي سر اعظم مودی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې تیره میاشتې کابل ونیو، په افغانستان کې د افراطي عناصرو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. په سپینه ماڼۍ کې د دې غونډې په ارتباط د هند بهرنیو چارو وزیر هارش وردن شینګلا خبریالانو ته وویل دا احساس ښکارو چې په نور دقت او مراقبت په افغانستان کې د پاکستان نقش وڅارو، همدارس د ترهګرو د مسلې په اړه د پاکستان رول ته ځیر ووسو. د هند بهرنیو چارو د وزیر په باور امریکا، هند، استرالیا او جاپان به دې مهم ټکي ته هم پاملرنه کوي چې پاکستان د اسانتیاو د رامنځته کېدو ادعا کوي او په ډېرو مواردو کې په سیمه او له سیمې بهر پاکستان د جنو ستونزو محرک دی. هند په افغانستان کې د لویدیز د پلوي حکومت یو ډیر سخت ملاتړی و چې تیره میاشتې وروسته له 30 کلونو د امریکایي ځواکونو تر بوتلو وروسته سقوط وکړ او طالبانو کابل ونیو. پاکستان له 1989 تر 2000 کلونو پورې د طالبانو د تیر رژیم سخت ملاتړی و او واشنگتن د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو مخکې د سولې په هڅو کې د پاکستان د همکارۍ ستاینه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د پنشن بی پورس د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د خبرو پر مهال په نیویارک کې له پاکستان مننه وکړه چې له افغانستانه پاکستان ته د امریکایانو د استولو په چارو کې مرسته کړې ده. د پاکستان سر اعظم عمران خان بیا پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې یو شمېر سیاستوال په متحده ایالاتونو او اروپا کې پاکستان ملامتوي، خو د سپتمبر تر 9 وروسته له ترهګرو سره په مبارزه کې له افغانستانه پرته تر ټولو ډیر زیان پاکستان ته رسیدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د شوسو د حقونو فعالان اندیشنه لري چې طالبان به پر خپل ژمنو عمل ونه کړي او هغه پالیسي به بیا عملي کړي چې د خپل حکومت په تیره دوره کې اجرا کړې وي. دوی په عین حال کې خبرداري ورکوي چې که طالبان د شوسو حقونو رعایت نکړي، نړیواله انزوا به دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقوقو د څار اداره په افغانستان کې د شوسو په اړه د طالبانو پر اقداماتو اندیشنه شي. د دې سازمان د شوسو د برخي مشي هی دربار ازادي رادیو ته ویل طالبانو اکثر هغه پالیسي چې د 1989 او 2000 کلونو ترمنځ عملی کولې بیا تطبیقوي، چې یو وار بیا د شوسو حقونه ورسره محدود شي.
مهمه ده چې راپز رکرو چې له 1996 څخه تر 2001 پورې طالبانو ونویل چې نجونې زده کړې نشي کولی. دا یې ویلي وو چې اوس امنیتي وضعیت ښه نه دی او باید انتظار وباسي. یقینا په همغه کلونو کې چې واک یې په لاس کې وو د امنیت د ښه کېدو وخت او ښځو ته د حقوقو د ورکولو شیبه هیڅکله را ونه رسېده.
د تیر اونۍ د شنبه په ورځ لږ پښمه پورته د هلوکانو شوانزی پرانستل شول، خو د نجونو شوانزی لا نه دی پرانستل شوی. طالبانو ویلي چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، ژر به اجازه ورکړي چې لږ پښمه د پورته ټولګیو نجونې زده کوونکي شوانزیو ته لاړ شي. دوی د خراس په حکومت او کابینه کې شتو ته د حق ورکولو ژمنه کړې دي. خو د بشري حقوقو د شوزو د برخي مشر میرمن هیدربار د طالبانو د خوشمنو ته خوشبينه نه ده او وای سره لدی چې هیل لري چې طالبان په خپل خبرو کې رښتینی ووسی باور نه لري چې حقوقي د خپل پریکړې بدل کړي. طالبانو پرون هغه اوازه په توند لهجه راتلې چې ګنې ژربه د جنو شوانزی پرانستل شي. د پوهنې وزارت له لوري په یو اعلامیه کې راغلی چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستنې په اړه په یو طرحه کار روان دی او پایلې وروسته له خلکو سره شریکی شي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخي مشر د افغان ښځو وروستي اعتراضونه د حقوقي د زړورتیا ښکارندوی وبلل، خو ویل چې د طالبانو له لوري د ښځو د اعتراضونو مخنیوي د بشري حقوقو سرغړونه ده.
Are beating journalists, for example, who've covered the women's protests.
لکه څنګه چې پوهیږئ دغو اعتراضونو ته د طالبانو ځواب تاو تاریخچن وو. اعتراض کوونکي او خبريالان یې ووهل او بیا یې اعتراضونه منع کړل. دا د بشري حقوقو سرغړونه ده. شزي او هر څوک د خبرو کولو، سولیز اعتراض او د خپلو نظرونو د بیانولو حق لري.
د زیاته کړه په هانتونونو ته د نجونو د تک په څرنګوالي جدي محدودیتونه لګول شوی او ډیر شزي لدندو ګوشکړی شوی دي. د شزو د حقونو افغان فعال محبوب سراج وای ک طالبان غواړي چې له اقتصادي سقوط او ډیپلوماټیک انزوا څخه خلاص شي، باید افغان شزو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دری اویا کلن سراج چې د طالبانو لاسته د کابل لوي دوروسته ل خپل هیواد ونه وتله وایي ک طالبان د نړیوال ټولنې په وړاندې دریشي ممکن له افغانستان سره ټول مرستي پټه پو دریشي چې له کابل به د افغانانو کړهونه نور هم زیات شي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام پر اساس د راتلونکي کال تر دوبه پورې به د افغانستان په سلو کې ونی وی وګړي د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند لري. روغتیايي او تعلیمي سیستمونه به له پاشل کېدو سره مخامخ شي، ځکه چې د افغانستان په سلو کې 15 اتیا بوریجا نړیوالو مرستندویانو ورکوله.
مخه تر دې چې د سندور ملمانه پروګرام ته مخه کړو، د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې ده.
د نیویارک ټایمز رسپانې د افغان ایغورانو د اندېښنو په اړه ولیکنه کړې ده. ورسپانې د ابراهیم په مستار نوم دی یو ایغور کیسه کوي چې کورنۍ 50 کاله مخکې هغه مهال چې په چین کې پر مسلمانانو ژوند راتنګ شو افغانستان ته تښتیدلې ده. ابراهیم افغانستان کې زیږیدلی او همدلته لوی شوی دی. ورسپانې د نوموړي لقب لوي هغه کورنۍ اوس لدی ویریږي چې طالبان دوی بیرته چین ته پستنیدو مجبور نه کړي. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې وایي لکلون رئیس چینی چارواکو د افغانستان لمشرانو غوښتي چې هغو ټبري وسلوال افغانستان څخه وباسي چې د چین د چارواکو په وینا د هیواد کې پناه اخیسته. چینی چارواکي وایي د وسلوال د ختیځ ترکستان د اسلامي غورزنګ د بیلتون غوښتون کې ډلې غړي دي چې بیجنګ د 1990 کلون رئیس په چین کې په یو لړ طرح غریزو بریدونو کې په لاس لرلو معلوماتوي. نیویارک ټایمز وایي دا روښانه نه ده چې افغانستان کې میشت ایغوران د سملاسي له ګواښ سره مخ وي، خو د دوی ځینې وایي دوی ویره لري که د چین شین جین ایالت ته واستول شي نو بوګنوونکي راتلونکي به یې په تمه وي. په دغه ایالت کې له 2018 کال راهیسې د چین حکومت نږدې 1 میلیون ایغوران په کمپونو کې بند کړي. هغوی چې له کمپونو بهر دي پرله پسې تر څارنې لاندې دي. چین وایي دا کمپونه د دې لپاره چې ایغور ټبره له افراطیت راوګرځوي او روزنه ورکړي ضروري دي. ډیپلومات خبرونه بیا د افغانستان سره د بشري مرستو په وړاندې په خندونو لیکنه کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی آیا نړۍ افغانستان ته مرسته رسولای